دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د پلویانو لوري د کمیسیون دروازې پکې تړل شوي. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کیدونکي ناستې لپاره یې خپل پلاوی ټاکلی دی. دوستانو زماج ملند او سماد نور همکارانو سلامونه ومنئ. په یو بل نیم ساعته خبری مجله کې مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. ملالۍ بشیر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغان د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک ملي سره وکتل. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی بللی او د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولای شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړو لوریو د امریکا لخوا د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او سولې په اړه خبرې وکړې. مارک ملي پرون کابل ته ولاړ او هلته یې وویل چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی. امریکا له طالبانو سره یو کلنی خبری لغوه کړي، خو طالبان بیا د اروپایي هیوادونو له استازیو او د سیمې له قدرتونو سره وخت ناوخته لیدنې کوي. تیره ورځ هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا او د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتزل دوهې ته تللي ول او پر افغان سوله یې له طالبانو سره خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه ده بللی او ټینګار یې کړی چې باید د سته تاوتریخوالي پر ضد ګډه مبارزه وسي. دغه سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وویل چې طالبان دي د خلکو له وژنو لاس واخلي.
As a result of the growing strength of our security forces, the Taliban and terrorists
دا وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د وړتیا په زیاتېدو طالبانو او نورو ترهګرو سږ کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي چې درېیمه برخه تلفات ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. د ملکیانو او عامه ادارو هدف ګرځول او د سپر په توګه د ملکیانو کارول د ټولو نړیوالو قوانینو او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. دا اعمال باید سمدستي د طالبانو لخوا بند شي. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په 138 مثبتو او 2 منفي رایو تصویب سو، هیڅ چای مخالفت ونه کړ چې هدف یې د افغانستان د سولې او ثبات له روانو هڅو حکومتولۍ او بیا رغونې ملاتړ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت د سولې په دې اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او د سولې په اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او غیزناک لوري ورته مهم دی. دا خبرې د اروپا د سولې انسټیټیوټ له مشر مایکل کیټینګ سره د لیدو پر مهال وکړي. د اروپا د سولې انسټیټیوټ مشر وویل د پخلاینې په برخه کې باید تر کورنیو، بهرنیو او سیمه ییزو څیړنو وروسته په دې اړه پریکړه وسي. د ملي امنیت سلاکار وویل که څه هم د افغانستان لانجه په مختلفو برخو کې له نورو هیوادونو سره توپیر لري، خو د هرې تجربې له مثبت اړخ څخه باید استفاده وسي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولای شي. محکمې له پارلمانه غوښتي چې د دغو شپږو میاشتو پر مهال دې د دې تمدید په اړه رای ورکړي او د بل لوی درستیز د ټاکلو چارې دې پر مخ یوسي. ټاکل سوی وه جنرال باجوه سبا د جمعې په ورځ تقاعد سي، خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان حکومت غوښتل د ده کاري موده درې کاله نور هم وغځېږي. په همدې حال کې د پاکستان د حقوق پوهانو شورا د محکمې نننۍ غونډه بایکاټ کړه. دوی وایي د حکومت دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. او چین په دغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی چې واشنگتن باید ژر تر ژره د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ودروي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې خپره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې امریکایي سفیر ته ویل سوي چې هیواد یې باید له چین سره خپل منځي اړیکې نورې زیانمنې نه کړي. دا وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ دوه قوانین توشیح کړل چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه لاروین کوونکو ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله سمک په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلې او لستل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم په غو ولایتونو کې د رایې او د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړل شوې. دا هغه ولایتونه دي چې ورپورې د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تړلی بلل کېږي. پر دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکو غونډې لپاره خپل پلان ټاکلی. د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د پرونۍ چاودنې چې په سړک کې د یوې ښودل شوې ماین له کبله رامنځته شوه او پکې ښځې ماشومانو په شمول دیارلس کسان ووژل شول، د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟ که وخت و نور ریپورتونه ملرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړل شوې. د کمیسیون له قوله په شپږویشت نورو ولایتونو کې بیا د رایو شمیرنې او څېړنې پر مهال د نږدې یولسو محلونو رایې باطل شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه وایي کمیسیون کولی شي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیر مل په اړه رپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له معترضو نوماندانو سره یې سل غونډې درلودې خو پایله یې نه درلوده. خو دا چې په سرې پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ګډون لا هم د معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بالآخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشار وایي دوی په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه کوي. دی وایي که خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې موږ ته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نه کړل شي، کمیسیون به د قانون پر رڼا کې په اړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه فیصله نه ده شوې. د رواني ونې د دوشنبه، سشنبه او چهارشنبه په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د همدې ورځو په سبا په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د نولسم جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي، خو اوس چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په وو ولایتونو کې نه ده شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولی شي د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواری
دا غدر ملوک شرکت کوم معلومات چې دي، کومه ډیټا چې د محلاتو د په امنګ وو ولایتونو کې هغه باید معیار شي، دا غي پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي، د ماغه کوم ارقام چې دي د درملوک شرکت نه واقف تر شو. زه فکر کوم که نتیجه زر تر زر اعلان شي دا بخی
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نمایندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای دې له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 0.15 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې لپاره خپل هیئت ټاکلی دی. په ستراتیژیکو عوامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې ویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوملړ چین ته هم استول شوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت وی د چین د بین الافغاني ناست لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دې ناست کې د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو عوامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتهوالي په نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، هغه واضح کړ چې ګوند دغه ناسته لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن،
دی وی که خدای مکړه افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وغورځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناسته لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغه پلاوی لیست چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوری نظام لیست دی.
روانم کردیم لیست، لیست ماست، لیست نظام افغانستان است، از جمهوری اسلامی افغانستان است، ما صاحبش هستیم.
د خغل عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشټوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. وحید عمر دغه شان ویل سولې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلونکې ده او افغانان به د یوې تلپات سولې څښتنان کیږي. د نوموړي په خبره هیله مندي شه چې د افغانستان د کای په هنتون دو استادانو د ازادي دو په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالخان او حافظ عبدالرشید د خوشکېدو سره د غغام د سولې پر خبرو مثبت اغیز پرې واسي. د ولسمشر د ستراتیژیک همکارۍ سلاکار همدا شنوي ک طالبان خپلواک وي نو اوربند په ملکېدو سره د روانه جګړې ته د پای ټکی کېږي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د ناس د 3 اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجینګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې به تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه دی اعلان شوی. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناستې د ځنډیدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین ته نه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډیدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوي قلم الدین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ دی خیر نه ده، په تاریخ کې قاتل څه درته ویل کېږي دا دی خیر نه ده، او که څوک دغسې مشورې درکوي هغه دی دوست نه ده. دا غږ په تاسې باندې کوو، تاسې په ځان کې وړتیا پیدا کوي، حکومت په تا کې وړتیا د صلحې نسته، ټول ولس پیږي، ټوله دنیا پیږي. آخري خبر می کوم، په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوئ، په دې خلکو باندې زړه وسوځوئ، په ولس باندې زړه وسوځوئ، مردانوار میدان د صلحې ته را وړاندې سه.
که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوسه په واضح ډول ځواب نه دی ویلی، خو رویټرز خبري اجانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلې چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ نغواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نغواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نغواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نغواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نغواړو، موږ خوشحالي غواړو.
په داسې حال کې چې د سولې په اړه بحثونه او خبرې شته، خو د افغانستان په کلو او بانډو کې د جګړې بازار هم تود دی. په کندوز کې پرون په سړک کې یو خودل شوی ماین د هغه کورنیو دیار لسغړي وژل چې واده ته روان و. په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا چې د قربانیانو د کورنیو غړي سوی په اړه یې تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په ریپورټ کې اورو.
په کندوز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې او د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و تر څو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی، په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان، میرمن مې، مور مې، خور، دو تنه خوریان مې او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شهیدان شول او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دو تنه زخمیان شوي دی. په یوې سراچه موټر کې یوې کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې کې موټر پر ماین برابرېږي او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کېږي او دو تنه نور ټپیان کېږي. په ورته وخت کې په کندز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په استوګنو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح
دی. ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د ایخومچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه ښخ کړي دي او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي او وخت نا وخت د ښخ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه یې څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، په خبرونو کې مو واورېده چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې هیواد کې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده چې حکومت د درې کلونو لپاره د کار د مودې د غځېدو غوښتنه کړې وه لږ تر لږه د شپږ میاشتو لپاره غځولې ده. په مشل راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. کاکړ صاحب، سټوډیو ته ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو. داسې ویل کېږي چې د پاکستان سترې محکمې بلاخره د شپږ میاشتو دپاره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز کاري موده وغځوله او هغه هم د قانون سازۍ په شرط باندې. په دې اړه که لومړی راته ووایي چې د دې معنا څه ده؟
د سې شنبې له ورځې څخه د پاکستان سترې محکمې ته یو چا خواست کړی و چې تاسو وګورئ چې جنرال قمر جاوید باجوا چې ټاکل شوی ده د نومبر په نهه ویشتمه، یعنی سبا له به دی ریټایر، نن به دی ریټایر کېدی او سبا له به نوی درستیز راتلی، نو دا وګوري چې دا د قانون له پلوه سمه ده که نه. خو بهرحال په دې باندې له دوو ورځو څخه پاکستان په یوه پښه ولاړو، ځکه چې پاکستان کې فوج تر ټولو قوي دی او باجوا، جنرال باجوا ته خلک دا ګوري. دی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم دی، د داخلي چارو وزیر هم دی، یعنی ډېر قوت او طاقت لري. نو او بل عدالت دومره جرأت کوي چې هغه د مخې ته دري. خو بهرحال دوه درې ورځې دا بحث وسو، حکومت ته ډېر سخت وخت ورکړي د قاضیانو. هغه ویلي چې ستاسو په کوم قانون پر اساس دا کړی دی، هغه قانون کې سقم موجود دی، هغه مبهم دی، ابهام دی پکې، او تاسو څومره. نو حکومت درې څلور ځله هغه فرمانونه بدل را بدل کړو، خو بیا هم اخره پورې د سترې محکمې مشي به خندل چې تاسو بیا هم نه پوهېږئ د دومره ستړو واجد. خو بهرحال اخیر حکومت ته دا وویل ستاسو به د دې د بیا دپاره پراتون کې کتاسو د لوی درستیز موده غزوی نو تاسو به یو قانون سازی کوي قانون به جوړوي او هغه به واضح وي ځکه تر اوسه څومره قانون سازیانی د څکم موجود دي په کې ډیر زیات ابهام دی هغه د قانون سره مخامخ را دي نو شپږ میاشتې او زته وخت ورکړي حکومت به اوس په دې باندې قانون جوړي
کاکل سه مخ کې دي نه کڅام په پاکستان کې داسې لیدل شوی دي چې خپل پوزي مشرانو چې کله پوزي حکومتونه و خپل دوري کمی کړی غزولي وګدي کړی دي ملکی حکومتونو کله داسې اقدام کړی چې کم پوزي جنرال خصوصا د لوی درستیز د کار موده غزولي
دغه سی یو ځل سوی دی یو هغه په 2010 کې اوسو او په 2010 کې جنرال اشفاق پرویز کیانی وو چې پیپلز پارټي ورته د درې کلو وخت ورکی او مدای وروغځوله هم دا وجه ده چې دا یو روایت یا بنیاد شو شول سوچي د پلما او عمران خان یا راتلونکي د پاکستان لوی درسج کمر باجوا تم ورکی چې هغه دا وغځوي تر دې لمخه چې تر باجوا لمخه کم دغه هغه هم کوشش وکړي سیزان وخت پر وغځوي خو نواز شریف ورته ورنکه راحل شریف ته نو بیا د ورستو زده باجوا راغی نو زده ته دغه داسې حالت سي یوازې یو حکومت تر کړی دی چې هغه پسپارټو ول 2010 تر دې ته سم پوري
دغه خلک چې دغه پریکړې مخالف دي دوی څو یوم درنګ په پاکستان کې دین نه دي مدني ټولنې او نور لکه جرنالستان دي نور خلک دي دیموکراسي پلو غورزنګونه دي دوی رائے صدر دي کار
دوی ډیر زیات تنقید پر کوي دوی تنقید پر دې باندې کوي چې په پاکستان کې په کار دی چې اداره پیاوړې سي نه چې یو فرد پیاوړې سي او بل سوال دا دی چې یو فرد باندې ټوله اداره ولاړی نو بیا دا اداره خو کمزورې ده نو خلک بیا پر ځای د دې چې افراد یا اشخاص پکې پیاوړي کېږي په دې کې په کار دی اداره پیاوړې سي او په کار دی چې د دې لپاره یو داسې او بلکې خلک تر ډېره د خوشحالم نه دي خپل داسې خبرې هم دي چې پاکستان فوج کې زنانه چې کله هم فوج لوی درستیز خپل وخت زیات کړی دی په فوج کې زنانه هغه افسران چې هغه په راتلونکو کې ترقی کوي پروموشن به کوي داغه د پاره ډېر مشکل پیدا کوي نو په فوج کې زنانه یو برخه یو کړی خلک هغه په دې خفای نو په پاکستان کې عموما دا فکر کېږي چې باید څومره آئینی یا اساسي قانون سره څومره موده او باید ختمه نو بل یو راسي ځکه چې اشخاص نه ادارې باید پیاوړي
ډیر زیاته مننه دوستانو په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وو چې په پاکستان کې د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودي د غزیدو په بیلابیلو اړخونو سره معلومات شریک کړل مننه ترې کوو
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري اوس هم بیرته کابل ته ځو په افغانستان کې د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي د پوهنې وزارت له قوله دا پریکړه په 1499 لمریز کال کې عملي کیږي امید زهیر ملې پاڼه رپورټ لري
پوهنې وزارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانی شویو سرتیرو اولادونو ته په وړیا ډول په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابروي دا وزارت وایي د هغې هوکړې له مخې چې د دوی او د خصوصي ښوونځیو ټولنې ترمنځ شوي د هغو سرتیرو اولادونو ته به هم له 10 تر 50 سلنې تخفیف ورکړل شي چې اوسمهال په خدمت بوخت دي د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت وایي په دې هوکړه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې درانه کارونه کوي او یا د ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي د سرچینې له قوله د دې هوکړې پر بنسټ به یوازې په کابل خارکی سوار لزر اته سو ویش ماشومان ته په 1399 لبرس کال کې په خصوصي خوانزیو کې د زده کړو زمينه برابر شي
تسنیم د جلسه
د وای د پکل د پهنه وزارت او خصوصي خوانزیو ترمنز په غونډو کې شوی او بل اخر همدا نوملړ مخترا ورسی چې موږ په 1399 لبرس کال کې په همدې شمیر ماشومان چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ غړي دي تر پوخ خلاندې نسو البته په دې ماشومان کې یو شمیر هغه هم شته چې د غربت له کبله خوانزیو ته نشي تلای د ټولو هغه ماشومان شمیر چې په سلور دي شو ولایتونو کې لدی خدمت نو ګټ اخلي دروان کال تر پای معلومیږي په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د مستحق ماشومانو پر نوملړی کار پیل کړی دی د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
یکی از دلایل
کې چې ولې تر اوسه موږ نه یو توانیدلی چې دا تګلار ورستې کړو دلیل یې د پروګرام شفافیت دی څو مستحق خلک ترې برخمن شي د افغانستان د خصوصي ښوونځیو ټولنه هم زده کړو ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ او د ماشومانو د جذب په اړه خبرې کوي د دې ټولنې رئیس محمد داوود بابر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مکاتب خبری یو هم علاقه نیسی که منگ تا فرمی را که او منگ حاضری ویشی دفتل منسو
متزینو لپاره هم رایگان وان تاسو پرونه تاسو
د افغانستان د خصوصي خوانځي د ټولنې د شمیرو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2200 خصوصي خوانځي شته چې یوازې 1200 په کابل کې دي.
زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. اوس هم کندهار ته په کندهار کې خلک وایي له کلونو راهیسې دغلته بې کیفیته درمل او تاریخ تیر او خراب شوي خوراکي مواد له بېلابېلو هیوادونو واردېږي، خو تر اوسه پورې حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا چې حکومتي چارواکي په اړه څه وایي، ستونزې خلکو ته څه ننګونې پېښ کړي، په اړه یې له کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د کندهار اوسیدونکي په بازارونو کې د بې کیفیته درملو او خوراکي توکو له امله د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوی وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیته خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاه دی. زه خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم، شپږ وارې ما دوایي وکړلې، پیدا نه وکړل. یعنې بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوایي وکړلې، هغه پیدا وکړل، ماته زړه دربې راواچوي.
او که به زه لازم و ستا د دوا پیسې لرم، خدای مې جوړوي نه دي چې ورش هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه به ترکې دا دوایې خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي. څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دومه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او مګر په ولا کوم روغ ورځ دغه دوا وسد.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی همنی چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښ کړي، خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیته درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همداراز وایي چې په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتوانیږي چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو مخه ونیسي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټولو ځایو کې بې کیفیته خوراکي توکي او دواوې شتون لري، چونکې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت. غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي. د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظه دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار مردلی آی په پسیو په تقریبا په اتلو سمیاشت کې زموږ سره وعده کړی و. زموږ ټینګار به دای حل زلی دای د وزیر سره او والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت ته معلومولو د خوراکي توکو او د غذایی توکو. اوس موږ د کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږ.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیته خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم مستسل پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو لا پیغامونه
کندهار خبر کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګ مځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا دا چې پېښې دا خلک خپل لري لا بلکې په کې حواله تر وستي ری انګور چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سره چې کینی موږ دا هیله کوو چې دا کوچیان خو یو غمه وخوري د الله په روی سره. الله پاک په دې دنیا کې وزنه ورکړي. دا خو افغانستان خلک دې در په دره دي او کومې غمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې د دولتي مځکې وي، هغه ټولو خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یوه کارخانه پراته کړې وي، د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شته دی والي پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو چاره نشته. نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري در په در دي هیڅ شي نه لري نو مالداري هم خلاص ولي نو د وسایل لري چې خو د کیولار سولار چې دشته غلطه ووځي نو بیا دي څه وکړي نو اوبه ستنه شي نه هلته د ټاټوګي شي نو موږ نه یو حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید د کوچیانو یو غم وخوري. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې خپاره شول. په دې نیم ساعت خبری مجله کې دا خبرو شو ریپورټونو او خبری مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه سادی رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله لستلې کتلې و اوریدلې شي. اوس هم ارش همایون سټوډیو ته راغلی بل نیم ساعت.